خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی. ښاغلی مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایزیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 88 کلونو په عمر په حق ورسېد. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیه شیام مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېد. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي، خو نېټه یې نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیه ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. کریم آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارد پوهنتون محصل و د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي او میلیونونه پلویان لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی، خو دی زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي، نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګه راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بعد
دی وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومه ورځ چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. دا واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې پښتنه وکړه وړه کوي د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېری چیغې وي دا هم تاثیرات یې په ټول وخت کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود وو هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز پسی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علي لوستله او دوه سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عملي کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې دې درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوی رشته او یو نوی شیان اوسمانی شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په هکله پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه ویل سو دا نور بند ده. په هغې ورځې زموږ امتحان هم و، خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی، وبه ګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناکه وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایه، ورځ د درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیروو او درس وایو تر څو هغه خپل هیلو ته ورسیږو. او په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهشته، درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوئ اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هېڅ ناخوشایند حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس و پښې مې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو، خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو، تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو شوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فعلا هغه حالت کې اوس موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیل سو یا تحولات بیا راغلل، نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي، بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي له غو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غو دوی ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. موږ خپل یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده، یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو. خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغ شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه یې راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني د رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو یې هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سي کوي. هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې شول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې شول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کېږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وایي تعلیم یا علم د دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کوم ډول سره زنانه درس وایي، په کوم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم یې اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه کنه، بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکې لکه د دې یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې بیا چې کلا د دې نغه شهادت همې وشي بیا مونږ ورته حوال ورکو نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دی ولسم ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نه وا بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت همې مې ډېر پستون زمې واخستله هغه چې مې واخستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله خیر دې لوري مې جړه دا یو تا باندې نه دې ټول افغانستان په جنکو باندې دې اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر دې لوري خدای مهربانه دی ورځ نه یو ورځ به خوشی چې ته خپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړله ډېر خفګان کول بس مې ویله زه خیر دې ستا بوزمه یې نستوت کې کابل کې حالت باندې داخله کومه چې دا سبقونه دې ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړه چې نستوت هم باندې شو دومره جړلې وا یو خاطر دا جړې یو خاطر زه خپل جړم مې لوري چې څنګه موت جوړ د ټول افغانستان هم دغه سجن کوته جړې حسن د فرشته جنې دومره جړلې دي چې دې جن کوته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډېر مې سره خپه شو
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندې څخه ورسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړه کوي همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا وایم ولې زه سعیده چې ته غواړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پوهنتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټ وایم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواده شي دا خپله ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي د ډېر زړه مې خپه شو بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي که زموږ خپل ملک نه کړي زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم بیا مې څه زغم نشته دی
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوی لوری غوښتل چې نرس شي خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جیګرخونی کېږي ګوشهګیري اختیاري وي انزوا ته چې و عصبانیت و خلتنګي و مثلا د هر
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو بیا د افغانستان حالات موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري ما ورته وخندل ما ویزه څلور دانې کور لرم ما وی څنګه ما د ما څلور لورګانې دي په موږ باندې د تحصیل وکړه ما ماته څلور اپارتمان دي یعنی زه نورې چې نه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر ښځې دي هر افغان دي هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوي یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودري نه وي به علم نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هر مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه د وړکۍ لور مې نومې سامیاتې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو د موږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره حساسه شوې ده رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نادانه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېده بیدي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نهشته چې دغه شی پاتې دي
له دې مسلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نهشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما دا خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دا د دوی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته مخته بیا نو جبران خو یې واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نو پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودل لکه چې غټ غټ لستي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تاثیر ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه هره جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم واخري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وزیره چې کله د طب د پوهنځي مسله راځي نیمه زده کړې کوي په سي برخه کې یا انجینري پوهنځي یا څوک راځي یا له نورو پوهنځي نه وزي خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډېر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وي وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ
یعنې کله کله موږ د خپل خوله نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظ ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي طب ته کامیاب شولې کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سیمخونه کېدله دا وردکۍ ما بوتل له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی رسته هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې خپله خبره سوه تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړای ونیسي لږ روحیه ورکړه ولی هغو ژړه ډېر سخت وضعیت یې خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بعد زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا هم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پوهنتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې
زه که درته یم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه وم بل ځای نه بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوس کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار به شپږو بجو نه د کور ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم یو ورځینه علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اده خل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي امدا ما ته بس دې ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل
نه صدا دې چې ګرخونه دي ته ما یو لکه ده ډیره ماشاءالله بایسته داد یعنی د مکتب نه که درته همې چې شپږم نه ته دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې او پنځې ته هم چې کامیابه شوله هغه قدر کې وه هغو به همېشه وي چې مورې زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جب ډېر ژوند کوه حتی په خپل سره وسته نه رسي نو طبعاً ده چې مور ته زړه به بیا هغه څه رقم زیږېږي
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
اوس خو هېڅ خاطم هم امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی صد کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی ولاک پویږم په دوه مورد کې سمشم ویلی بیخي، یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم بیخي ناامیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی، داسې فکر کوم چې د دېدم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور د دې بدون د الله د دربار نه نور هیڅ هیله امید نشته دی موږ.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د دې نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونشي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایه؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلان دیتي دا ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شولا، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولې فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي، هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري. یعنی ترایی شو که دو طریق با بیا منابعی چی پا کور که مرا کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی وری دی تشبرگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ماینده خوینده چی باسواده دی، پا دو طریق پا کور که واسه مثلا امکاری وکی او خپلو میده لاسوار میکی.
او اغا چی لور از دکر را گرزه و لسوی لقابلگه نرسنگه لدو را گرزه و لسوی دوی تم روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کده؟
انشاءالله داس خو نه دی کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوي، تر غرمې یو شی یو، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګره بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کېږي، یو نوی ژوند شروع کېږي انشاءالله.
د 2022 کال د اګست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاري.
ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو. سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو. the بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو